السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبري روان دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حالي وازنې حل لار ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند د ویچ وی لري د افغانستان خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې دا هیله من دی چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن ویشونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د میلیسیا طوفان په ساعت کې په 216 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سه‌شنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالې توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي را رپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تېر کړ. یو میاشت کیمپ کې وم.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندۍ وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څوره غنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډېر خوښ دي.
د پروژې پر راتګ سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوي کاروبار شروع کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې مې ورځې ته غزیدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کومه وروستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستاني لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړي او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د طالبان او پاکستانی پلاوی ترمن د ترکیه په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبري روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. دا څوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه نه وخت راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبري به نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبان حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هو لوشي. خبر زیاتوي چې دا مذاکرات بنن د شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوشی کولو، د راتلونکي ناسي د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پر روانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې پناه همکاري تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنیو هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. دغه رسنیو په خبرو کې د ښکېلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنی دریز د افغانستان تر څنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو له لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړی او دا چې په خبرو کې ښکېل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دې له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دوی له ترهګرې ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. خو د یکشنبې په ورځ د اکتوبر 26 د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد د عملیاتو غوښتونکي دي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلوالې ډلې شتون رد کړی. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورنډ کرخه د سارنې زیاتېدل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام، د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د رواني اکتوبر په 19 د قطر او ترکی په منګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشو. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکي کسانو حملې کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سختې نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لامل یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کیږو د سیاسي چارو شننکه یو خبریال سمي یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه تخره غلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی.
یوسف زئی صاحب د استانبول د غونډه په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیز څرګندونه شوي دي، د دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمون خبرې وو چې مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به د دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دي خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې وینسي وی تړلې موږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي دا خو اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دي، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگيږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوې ده، په حالیم باندې تیرې شوې ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا داسې اسانه نه کیږي.
دغه ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړله ډیر مختلف اړخونه لري د کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات چې هلته سر ناستې دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي؟
دا دقیقا دا وګدې مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څه ووایي، ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، د موضوعات معلوم دي. ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د د تاریخ ماحول دواله طرف ډیر زیات شوی دا د مطبوعاتو زور هم دا یو بل خلاف د خلکو فشار هم دا لري عمله زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سلاسه نه دلته راغلي دي وي زه فکر نه کوم چې پاکستان نن ور داری کې یا د پاکستان له دې وزارت دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کو ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي اوخته دي په څلور کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړل نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي لدی وجه دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي چې د مذاکرات څنګه په مخ
بله یوسف زین صاحب د دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي وروسته به بیا څه کېږي آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي
بلې قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو او خبريال سمی یوسف زیو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات سره شریکول نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیه د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال نیول او توقيف کړی دی د ادارې ویلې د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي نور په دې راپور کې
په ترکیه کې میشته و افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي ده دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و په همدې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولي دي د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې ډیره برخه یې افغانان دي دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان ترکمنستان ایران مراکش عراق مصر سودان او یمن ادبادي د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې 7 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل متحدو ایالتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندی چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سنبال کړي. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره کې خپلو له ده سره سپرو وبخې. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره خبر اعلان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوبتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگتن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1 میلیون په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پرپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا $1 میلیون په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کار موندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال راډیو ته وویل
اوس الحمدلله دې پروژې پر تک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو، نوملای په اواز سر کې میش لایوي او خصوصا میش د دې پروژې څخه دا نه رهیلا کې چې داسې دا ډول پروژې دا ډول کوینه میش ته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلي کې په کاروبار دې په کور باندې بوخت وساتي.
د دې پروژو په لیکې دوه لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه درې زره ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې دوه لکه درې زره ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د په غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به زون سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دی واس نه لرلو چې دا اوبه خپل مزکو ته راهنمایي کو، ځکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دونکو په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتل لیک دی او اړوند ادارې همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیر کی. د ګربزو یو بل اوسیدونکو ماهر نوول
نیره د سده د ولین د غدانګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته د نیره د غس دنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته د مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کال لپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي. ان شاء الله دی ولستمره ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورونه ته آماده یو چې دا سره کانته انکشافي کورونه ولست وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علیشیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلي کړې وې.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد رسولی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا ده چې د نوزاد رسولی چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالی شوی د ټول خلک یې وتلی دي. د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوی خو اوس هم نه وسوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې ده هغه داسې ده لکه غزه. انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه. سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا خې چاري خبر.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لاره ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه موحد چاپیریال برابر کړه. ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع خلاص د ولسم ټولګي وا پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال د خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې بدی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ایتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیات چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي، دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسله، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه شکې تولودله، چې دغه کوچنی نلونه چې په یو مثال د هغه اخرنی برخ سره وصل و، د دوه نلونه له دې خپل اطراف سره ترسواله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراف سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کیږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت خپل ځان ته جلا مغزه درلودله، چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز لاس شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دې جوړښت وو هغه دا سدا وسره چې د دې کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی وو ځکه چې دې خپل 15 شپه شپه پښې د لودلې چې د هر برخه ته دغه کم عصبي جهاز رښتې چې وي هغه تللی وو چې دا په صدیق خپل حصي غړي مثال حصه کولای شوی او دا رقم بکړی لرم چې چنجان په نظر کې ونیسم د دوی دغه کم د حلق برخه د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودله چې د هغه په واسطه کولای شوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي عصبي جهاز یې په ټولو دغه کم دغه عصبي ژوندۍ موجودات چې دي به شبزی لرم کې په دې ټولو کې په مختلف اسادی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دا رښتې چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرې چې سی یو تللی و بیا عین حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله دا غره کم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري ورپسې راځو د نسل ډیرښتم نسل ډیرښت دی عینه لکه مثال د نور سیستمونو چې موویل په دوی کې هم د نسل ډیرښت دی فرق لري په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسل القاء کولی همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کې وجود ولري او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپل نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي هغه دوی خپله نسي کولی نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي ور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دوی القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شي دي د دوی کم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې د دوی د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ور سره رامنځته کیږي او دغه کوم حیوانات چې دی ډېر خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنی دوی چې دی هغه کم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو استحاله چې د هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي دغه حیوانات چې دی د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنی یا شوپر کمپنی ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغ چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورتي، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پسته بدن هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شدي؟ واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چې جوړو غو ساتون بیس شراو لاسته ټول سم ټولګي وا پنځله سم واسطه. نن ورځ زه د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو. په تیر وخت کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت پیژندې، همدارنګه موږ تر څنګه د پښتورګو دندې پیژندل چې هر برخه یې خپل اساسي دند سرته رسول، همدارنګه نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چانیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټول زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ اوستاسې درس ته څلور اتیایم صفحې څخه تر اته اتیایم صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې سره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډیر زهري دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر توانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپل دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي، د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادېږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ساس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي. یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیتیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې د دا ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو دوامدار توګه کومه غذا چې موږ اخلاقه په دغه مالګه و اوبه و دشن د چیکر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشې بوډي جوړوي او هغه چې کې دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي چې د تشبول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسي وي تصفیه چې د سیوی وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجيږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه اورسته د پښتورګو کوم دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کوز د کوم پښتورګي مطلب بیا ځلې تکرارو. پښتورګي چې دی خپل ډیر اساسي دندې سره رسېږي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي نه د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي او بعضه هجن مواد فلټریشن دی د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کې دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کې دی کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سره رسېږي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي، او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي، زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې واوسي، کېدای سي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغېزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغېز وانه چی. چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نشي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نشي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کم دغه چې دی د 3.15 څخه بیا د 5.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او وایروسونه له منځه وړي. دغه کم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وو چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکرو بونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هضمي سيستم او تناسلي سيستمونه کې مخاطر شاید چې د هغه مخات یا مکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخات چې دی ځانګړي انزایمونه لري لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دی هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي د هغو په شاوخوا راسي بیا معدې ته لږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.